کا سلام علیکم په کابل کې 2 بجې سوې د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په دې خبرونه کې ځوان فکر اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زملالې بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرچکی سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبو د تلپاتې پراختیا کنفرانس جوړیږي د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په 2011 کال کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي بشپړه خبرونه ټاکل سوی چې سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبو د تلپاتې پراختیا کنفرانس جوړ سي په دغه ورځني کنفرانس کې چې د تاجکستان لخوا د ملګرو ملتونو په همکاري جوړیږي د تاجکستان پاکستان او ترکمنستان د مشرانو ترڅنګ د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډون کوي په دغه کنفرانس کې د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمېر غړي ګډون کوي عبدالله عبدالله به د دغه کنفرانس په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري او ویل کیږي چې د اقتصاد ترانزیت او ترانسپورت او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به کوربه هیواد سره یو شمیر تړونونه هم لاسلیک سي د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بیلابیلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي په بیان کې نه ده واضح سوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول سوي دي په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همداراز د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د اعلان ستاینه سوې ده د کندوز ولایت په دشتي ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله تیر شپه هغه مهال واوښته چې وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ په بازارک او پلي مومن سیمو کې د ملي اردو او د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ ښاغلي تیموري زیاته کړه چې په وژل سوي کې دوه تنه د ملي اردو او دوه نور د سیمه ییزو پولیسو سرتیري دي موري ویل چې د وسلوالو برید په شاتم بول سوي دی او سیمه د افغان ګډو ځواکونو په ولکه کې ده هغه زیاته کړه چې په برید کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبلا وشته خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي په 2011 کال کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د جګړې تاوتریخوالي او ځپنې له کبله بې ځایه سوي دي دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دومره لوړ سوی دی د UNHCR د کلني راپور له مخې په 2011 د 2014 کال په پرتله د پناه غوښتونکو او په داخلي بې ځایه سوي شمیر 4.6% زیات سو د راپور وایي له ټولو پناه غوښتونکو څخه 80% یې له 15 هیوادونو سوریې افغانستان جنوبي سودان میانمار یا برما او سومالیا اوسېدونکي دي د دغې ادارې د کمیشنر فلیپو ګراندي په وینا د پناه غوښتونکو بحران کمیدای سي که په نړۍ کې یو شمېر جګړې او کړکېچونه حل سي خو په دغو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ سوله ییز بهیر نه لیدل کیږي ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضايي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی ترامپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضايي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو دا شورا تیر کال د ولسمشر ترامپ لخوا جوړه شوه ترامپ وویل حکومت به اجازه ورنکړي چې چین، روسیا او نور هیوادونه له امریکا مخکې سي. که څه هم امریکا په 1989 کال کې سپوږمۍ ته له ختو وروسته په فضايي چارو کې مخکښ پاتې سوی، خو چین بیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی، په داسې حال کې چې روسیا چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي فضايي پروګرام درلوده، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې دی. د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخته ځنډیږي چې انقره له روسیې څخه د S-400 دافعي هوا توغندیو د پیرودلو معامله نوې فسخه کړي. د ملي دفاعي صلاحیتونو مهمه لایحه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته په 50 اتیا موافقو او لسو مخالفو رایو تصویب سوه. همداراز له یوې چینایي کمپنۍ سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه هم ځنډوي. دې موافقې د چین لوی مخابراتي شرکت ZTE ته اجازه ورکوله چې پر ایران او شمالي کوریا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د استازو جرګې د دې لایحې یوه بله بڼه تصویب کړې او د کانګرس دواړه خونې اوس باید د تشریح لپاره ولسمشر ټرمپ ته د دې لایحې لاستولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړجاړی وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د ځوان فکر په یو بل ونیزه ژوندۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیرې یو ونې در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې شي وي، او د خبرونه مر سره د تیرو خبرونو په څیر تر پایا واوري. نن غواړو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د پناه غوښتونکو په مسله باندې وغږیږو، په ځنګړي ډول په مهاجرت باندې، په کډوالۍ باندې. راپورونه وایي چې سبا د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ده، او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. نن په افغانستان کې په دې اړه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پروګرامونه هم درلودل. پام دی باندې به سرغږی کو. تیر کال په دغه ورځ باندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو شمیر ارقام خبره کړی، او په دې ارقامو به غږی کو چې دا کم شوی کډیر شوی دی. د کډوالۍ په دلایلو باندې به غږی کو چې افغانستان نه ولی خلک کډوالۍ ته مجبوریږي، ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي کډوال دي په نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې کډوال دی. د کډوالۍ شپې ورځې تیرې. راپورونه وایي چې په 2015 کال کې 190,000 کسان افغانستان ته له افغانستان وتلو تاړه شوي، خو په 2014 او 2018 کلونو کې دا شمېرې یو سنا سره ښکته شوې، ان تر 50,000 کسانو پورې راورسېدې. دا چې څه کال به دا شمېرې څومره وي پام دی به غږیږو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو موین کمال سادات ملمه د دابم راځي په خبرونه کې را سره برخه اخلي. ل اروپا نه یو افغان کډوال د ټلیفون په لیکه باندې لزان سره لرو باریاله ویاړ ل د سره بم خبرې کول ته د افغانانو په ژوند ور سره غږیږو. خو له هر سمخ کې سوشي بي وړاندې مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ل سلاکار حفیظ احمد میخیل سره خبرې کړې ده. په ګډه وورو د باغشمیری او دلایل برا توڑان دي کی چې ول افغانان مجبوریږي چې نور هیوادونو ته دابم اورو خلاغي نوڑان دي. یو لنډ دمه به ولرو، بیا به بیرته راګرزو د حفیظ احمد میخیل د غلند مرکه بل تاسو سره یو ځای وورو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت د ملاتړ دی، که د ملت د ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه که چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د ځوان فکر ونیز خبرونه ته تاسې غوږی یاست یو نن د پناغښتنی په نړیواله ورځ د نن د پناغښتونکو په دې باندې غږیګو ل افغانستان د مهاجرت په عواملو باندې حفیظ احمد میاخیل مرکه تیار ده سوشي بي وړاندې مل د سره خبرې کړي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار دی لدنه بوورو ډیر زیات مننه مې خپل سیب چې وخت مورا کله څنګه چې تاسو هم خبر یاست د روان میلادي میاشتې د جون شلمه په نړۍ کې د پناغښتونکو نړیواله ورځ ده تاسو په افغانستان کې دلته د دې لپاره کوم پروګرامونه لري د غورځې د منځنه په هدف باندې څنګه
ډیر مننه پناغښتونکو نړیواله ورځ هر کال د جون په شلمه باندې منځل کیږي افغان حکومت هم سکل تصمیمونه و چې د غوراس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر سره په ګډه د جون په سما دلته کابل کې ول مانځي او د غوراس کابل کې مانځل کیږي او په دې ورځ موږ د کډوالو ستونزې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه غواخونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو ته رسو او هدف هم د دغه ورځې د منځنۍ هدف هم همدغه ده چې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه غواخونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو غوښ ته ورسول شي
افغانستان یو له هغه یوادونو نه دی چې میلیونونه وګړي نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي ساسي په نظر باندې دلایل څه کېدلی شي
د کډوالۍ عوامل مختلف دي په افغانستان کې یو داخلي عوامل دي یو خارجي عوامل داخلي عوامل خو تاسو پوهیږئ چې کله چې په 2015 کلونو کې بهرنۍ ځواکونو له خپل قراردادیانو سره یو ځای له افغانستان ووتل 400,000 بهرنۍ ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستان ووتل چې دا خپل عادت په افغانستان کې وستون زر امانس تکړه ساجي ستونزې رامانس شوي اومده عامل داخلي عامل جګړه فقر او ناامنی ده تحمیلی جګړه چې په افغانستان باندې تحمیل شوی دا عوامل و چې د مهاجرتونو په هغه وخت کې ډیرو خو دغه مهاجرتونو کچه اوس راځي دا شوی دارنګ بهرنی عوامل چې په 2015 کلونو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ډیر په اسانۍ سره پناهغښتونکو ته پناه ورکوله او داوی سیاستونه او اوس په پرتله ډیر خو د کډوالۍ په برخه کې د شرایط جذب اسانه او په اروپایي هیوادونو کې همدارنګ هغه ژوند چې دوی فکر کوي چې په اروپایي هیوادونو کې په ژوند ډیر ښه دي د دې ترڅنګ کار او دا هغه مسائل چې زمون هیوادوال په 2015 کال کې هیواد پرې خوده او اروپایي هیوادونو ته مخ کړه یو څلو اتاوی ازر سوتن زمون هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخ کړه او هلته د پناه غوښتنه وکړه دا کچا بیا په 2015 کال او 2013 کالونو کې د پام وړ په دغه کچا کې ټیټواله راغله
راپور ممدغه سم موجود چې په 2014 کال کې 190,000 کسانو 190,000 افغانانو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و د غشمیرې په 2015 کال کې 50,000 تر اخته شوې 2013 کال کې ستاسو معلومات څه دي چې
2013 کال کې هم د کچې د شوې په مجموع کې په 2015 کال کې 3,625 تنه زمون هیوادوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه او په 2013 کال کې البته د افغانستان راپور په 2013 کال کې د افغانستان په اړه مشخصا راپور نشته ځکه هر کال د غمار او ارقام د کال په پای کې معلومیږي نو په مجموع کې ویل شو چې په اروپایي هیوادونو کې 290,000 او شپږ سو 350 تنه په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې البته نه یوازې افغانان بلکې د نورو هیوادونو فنا وختون کې هم پدې کې شامل.
تاسو معلومات سدي میخیل صاحب چې څومره افغانانو ته په دغه شمیر چې تاسو یادونه وکړه څومره افغانانو تلته دغه غوښتنه منل شوې ده د
داسې دقیق ویلې ځکه زمونږ هیوادوال چې هلته دي مونږ له اروپایي هیوادونو سره په دې برخه کې یو ګډ مدیریت ته رسیدو. په 2014 کال کې له اروپایي ټولنې سره یو سند لاسلیک شوی. زمونږ هغه هیوادوال چې متضررین او مشکلات ولري هغوی ته هلته پناه ورکول کېږي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس څېړل کېږي. او په 2014 کال کې وړاندوینه کېده چې شاوخوا 100,000 تن افغان پناه غوښتونکي به اروپایي هیوادونو وویستل شي. خو کله چې موږ دغه سند له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړ، د دوی د اجباري ایستنې څخه مخنیوی او یوازې 580 تن زموږ هیوادوال 2014 کال کې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته واستول شول. زموږ د هیوادوالو اسناد تر څېړنې لاندې دي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول بررسي کېږي. نو داسې وړاندوینه نشو کولای چې څومره افغانانو ته بهر ته پناه ورکړل شي او څومره به افغانستان ته ورسول.
میخیل صاحب، په اوسط ډول باندې راته ویلی شي چې د ورځې په اوسط ډول څومره افغانان له هېواده نورو هېوادونو ته کډوالېږي؟
په اوسط ډول دا چې څومره افغانان کډوال کېږي له افغانستان څخه، دوی په غیر قانوني او قاچاقي ډول کې. البته موږ پر پوله مشکلات لرو، ډېره اوږده پوله لرو له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو سره، او داسې کومه اداره یا کوم اتحاد نشته چې یو څوک په غیر قانوني او قاچاقي ډول ځي هغه دې ثبت کړي. نو هغوی خو غیر قانوني او قاچاقي ډول هېواد پرېږدي ځي. نو ځکه شو کولای چې په دې اړه دقیق عمار ارقام وړاندې کړو.
یو بل پوښتنه د کوم ژوند په هیله باندې چې افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، فکر کوي چې هلته ومغه ارزوګان ترلاسه کوي؟
فکر نه کوم، ځکه په 2014 کال کې 10,000 تن زمونږ هیوادوال سره له ډیرو مشکلاتو کله چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول، دوی سیمونه او افغانستان ته په خپل خوا خراشي. نو هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په دولت طالبانه ډول بیرته له اروپایي هیوادونو څخه هیواد ته راګرځي. نو په لار کې تاسو پوهیږئ چې کله دوی ځي له ګڼو ځاني او مالي ځانونو سره مخامخ کیږي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سمندرونو کې ډوب شول، پیر قاچاقچیانو ښکار شول، البته پر یو شمېر پولو محدودیتونه وضع شول. مثلا د بالکان سیمې هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو سیاستونه په دې برخه کې بدلون وکړ، د جذب شرایط ډېر سخت شول. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ هیوادوال ورسره مخامخ کیږي. سره له دې دغه ستونزو چې دوی کله اروپایي هیوادونو ته یو شمېر بیرته تصمیم نیسي چې خپل خواخه هیواد ته راستانه شي،
همدغه چې دا بیرته خپل خواخه باندې راستانه کیږي یا ډیپورت کیږي. سمود مخکې راپورونه موجود چې د ترکیه هیواد نه زیات شمېر افغانان ډیپورت شول. دوی لپاره دلته د ژوند هغه لومړني ضرورتونه یا د دوی د ښه ژوند د تیرولو په هدف باندې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
افغان حکومت یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري. اروپایي ټولن اروپایي هیوادونو نه چې زمونږ کم هیوادوال راځي، البته کم زمونږ کم هیوادوال چې په دولت طالبانه ډول راځي، د همغه سند پر اساس چې موږ له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړی، یو شمیر نقدي او غیر نقدي هغوی سره کیږي. د دې تر څنګ افغان حکومت په خپلو لویو ملي پروګرامونو کې هم د کډوالۍ مسلې ته ځای ورکړی، کاغه د کارموندنې مسله، کاغه د معرف مسله ده، او یو شمېر کاغه یو شمېر نور انکشافي پروګرامونه دي. او په دې برخه کې حکومت هڅه کوي چې دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه کړي او غیر قانوني مهاجرتونه او قانوني مهاجرتونو ته لاره هواره.
د روسي پښتنې په توګه مې خیال صاحب، سره له دې چې تاسو ډیره هڅه کوي، عامه پوهاوی موجود دی، بیا هم خلک کډوال کیږي، ولې مخنیوي نه کیږي ساس په نظر باندې؟
ګوره، ما ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر په پرتله باندې. نو مخکې زمونږ شمیر هیوادونو هیواد پریښودل، اوس دغه کچه راټیټه شوې او په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. نو د کډوالۍ مسلې ته حکومت په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی، او له همدې عمله یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو په ګډون باندې یو شمیر اداري جوړښتونه رامنځته شوي.
درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیلو د اغه شمیرې وړاندې کړې چې سکال او تیرو کلونو کې څومره افغانان اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، سبا د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. نن خبرونه د ځوان فکر خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې. په دې باندې غږیږو چې څومره ځوانان اروپایي هیوادونو ته مهاجر کیږي، دلته تاثیرات په دې ټولنه باندې څه دي، او د ځوانانو فرار له هیواده څومره منفي تاثیرات لري، او د دې ترڅنګ حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي صحیح کړي دي. په دلایلو باندې غږیږو. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، نن په خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو معین ډاکټر کمال سادات په خبرونه کې لرو، له ده سره به غږیږو. همداراز د ځوانانو په برخه کې فعال او په افغانستان کې د نړیوالو ځوانانو مسؤول صلاح الدین اکبر چې په مهاجرت باندې په بیلابیلو وختونو کې لیکنې کړي، په دې اړه ډېر زیات معلومات لري. او په بلجیم کې، په اروپایي هیواد بلجیم کې میشت افغان ځوان بریالی ویاړ په خبرونه کې لرو، له دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو هرکلی او خرغلاس وایو. تاسو هم ستړي مشئ.
ډېر مننه ښاغلی اکرام، خوشحال
اکبر صاحب. تاسو هم ستړي مشئ. ډېر مننه کبیر صاحب، ډېره زیاته بخښنه غواړم. ویاړ صاحب، زموږ غږ له ځان سره لرئ؟
بالکل کرام صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته، تاسو میلمنو ډاکټر صاحب کمال سادات او اکبر صاحب ته دواړو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه. که پایلې ویاړ صاحب له تانه کوو، تاسو هلته اوسېږئ، په دې اوس وخت کې د افغانانو ژوند هلته څنګه دی، خصوصا ستاسو ژوند څنګه دی؟ او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې له دغه ځایه چې افغانان په کومه هیله باندې اروپایي هیوادونو ته ځي، او دوی په کومو ارزوګانو باندې ځي، واقعا هلته دغه ارزوګانې د دوی پوره کېږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا سلامونه. زه خو باید تا د پښتنې له وروستي بنده را شروع کړم، وروسته په دې باندې چې دلته ژوند څرنګه تیریږي په دې به خبرې کوو. خو ماجر پار وطن کې چې وي، ماجرینو ماجر ژوند دی، ماجر ژوند دی، باید سړی دومره هم کفایت کوي. په هر صورت، مخکې هم د په ځینو پروګرامونو کې موږ په دې باندې بحث کړی، په دې خبرو باندې بحث کړی چې خلک په اروپا ته په کوم نیت را روان دي، هلته کوم خوبونه او خیالونه چې دوی سره دي، هغه دلته په ټوله معنا باندې صحیح نه دي. البته یوازینی شی چې په اروپا کې د خلکو یا کسان چې رښتینی په ستونزو کې دي، هغوی اروپا ته راځي او فکر کوي چې دلته یوازینی شی د ژوند د امنیت یا صلح یا امن یا سیکیورټی، دا په ټوله معنا باندې شته، او دلته سړی ځان سیکیوري ساتي. په نورو برخو کې لکه زموږ زیاته کډوال یا زیات هیوادوال چې دلته راځي، هغوی ښه ژوند پسې راځي، یعنی په مادیت پسې راځي، په پیسو پسې راځي، دې شیانو پسې راځي. له بده مرغه تقریبا له 2009 یا 2008 کلونو نه را په دې خوا په اروپا کې دی، اروپا خپل اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او دغه اقتصادي بحران دلته یوازې د مهاجرو په ژوند نه بلکې د اروپایانو په ژوند بد تاثیر کړی دی. په کارونو کې ستونزه ده، دلته چې افغانان ځوانان چې دلته راشي اروپا ته، په دې ځای کې بیا هغوی لارو کې چې راغلي دي، قرضونه یې کړي، ځمکې خرڅې کړي، نور کوم کار یې کړي، ځکه قاچاقبر ته پیسې ورکړي، نورې برخې ته کړي، هلته تنې کور پیسې غواړي، دلته د کار مشکلي کار ورته نه پیدا کېږي. دغه شیان دي چې په هغه ارادو هغه نیت چې خلک لري، هغه خیالونه چې خلک لري د اروپا دپاره، هغه بغیر له امنیت نه په بله یو برخه کې دغه نه دي، یعنی رښتینی نه. او تر ټولو بده دای چې دلته مونږ د ډیرو داسې پیښو داسې کیسو شاهدان یو چې زیاتره ځوانان د دې عمله چې کورته نه پیسې غواړي یا نورې مسالې غواړي، هغوی دلته د کورونو نه ورکي، بیا په نورو بدبختیو سر کیږي، په نشو سر کیږي، او اکثره مونږ وینو چې دلته په ذهني او نورو مسایلو باندې هم دا اوس دلته تقریبا دقیق ارقام به را سره نه وي، خو پوستلو کې هر پوستلو کې شل داسې ځوانان دي یا کډوال دي چې هغوی په ډېرو بدو رواني تکلیفونو دلته مخ شوي دي. اکثره یې په ټولنه کې بیخي ورک شوي دي، یعنی د خپلې کورنۍ نه، د خپلو دوستانو، نور دغه نه ډېرې ستونزې شته ورسره. بس
ویار سب بیر تبر اگرزو ویار سب تاس تا تاس برا سرای سید خبرونی در پایا ڈاکٹر سب تاس پا افغانستان کی دا زوانانو تقریبا مسئولیت پر غاڑا باندی لرائی او پا دی برخه که کار کوا یو مسئولیت تاس تا راجی کی گی بلدی رو کلنو رئیسی دا زوانانو تک اروپا تا دا یو جدی ستون زده دا افغان حکمت پاوران دی باندی پا زنگلی دا ورستاسی موینیت پا دی برخه که چک کری دیو تر دی دا ما سمر برنامه تر لاس لاندې لري چې بالاخره د کډوالۍ دا ستونزه سلو سلو حل شي.
جناب اکرام صاحب ډیره ډیره مننه زه ستاسو پروګرامونه اورم. رښتیا هم چې انسانیت ته یو غټ میسیج ورکوي او د ځوان په صفت د ځوانانو د مسؤلو په صفت اکرام ستاسو د کړنې زه ستایم او ډیره مننه کوم ستاسو مشرتبه مومن صاحب نه د ځوانانو په اړه چې کوم پروګرامونه دي ډیر ښه انعکاس یې ورکړی دی. داسې رهبری باندې مونږ مومن صاحب لکه افتخار اکرام مونږ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې دا همداشان خصوصي سکتور چې دا په هغې سره په ډېرې ښې همغږۍ سره د ځوانانو هغو حقونو ته چې دی مونږ کار کوو. افرډي یوه د افغانستان یوه موسسه ده، همداشان افرډي سره نورې نړیوالې موسسې دي چې څنګه مونږ د انساني قاچاق یا د غیر قانوني مهاجرتونو یا د ځوانانو د حقونو نو دپاره کار کوو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وروستی ریپورت ښایي چې افغانستان اوس هغه د واچ لیست نه راټیټ شوی دی. یو ګراف یعنی په دې معنا چې اوس د افغانستان نه په لکه مخکې به چې ځوانان په غیر قانوني ډول باندې مهاجرتونه کول اوس یې دومره ډیر نه کوي. لکه مخکې چې تاسو په انټرویو کې چا سره وویل هغې محترم هم ښه معلومات درلودل، نو دا معنا ورکوي چې زموږ د ځوانانو معینیت او زمونږ اداره له نورو اړوند ادارو سره عادی اما پوهاوی پروګرام چې دی هغه ډیر کوي دی. ویاړ ډیرې ښې ویاړلې خبرې وکړي. رښتیا دی چې هغه څه چې دلته خلک فکر کوي په نورو هیوادونو کې نشته. ځوانانو ته ذهني ستونزې پیدا شوې او بل دا چې ځوانانو ته هغه کچکبر خپله یو غیر قانوني کاذب اقتصاد ورته وایي، د هغې دپاره تبلیغ کوي. ځوانان په کلو بنډو کې څوک لیږي، هغوی ته وایي چې په خارج کې داسې داسې دی، پیسې دی، ژوند دی، دولتونه دی یا نور هغه څه، لیکن دا دروغ دی. او په دې اړه زموږ له خپلو امنیتي ځواکونو سره ډیر قوي ګامونه پورته کړي دي. هغه کسان چې جعلي پاسپورټونه جعلي تذکرې به داسې ځوانانو ته جوړولې، هغه ونیول شول، د هغوی دفترونه وتړل، هغه کسان ونیول شول. نو زموږ تر ډېره بریده پورې په امنیتي سکتور کې او د اما پوهاوي سکتور کې بریالي یو. مثال مې درکوي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ریپورت ښایي چې دغه ګراف چې دی واچ لیست نه اوس رټیټ شوی دی. بله دا چې ویار سه خپله وویل چې هغه د ځوانانو هغه غیر قانوني تک چې دی رټیټ شوی دی. مونږ په دې اړه د امریکا متحده ایالاتو د یو ایس ای ډی پروګرام نه مننه کوو. یو شمیر د جرمني هیواد یوه مؤسسه ده، د هغوی نه مننه کوو، یو شمیر نورو مؤسسو نه. مونږ ځوانانو ته پروګرامونه جوړو، په هغې کې دینی عالمان دي، په هغې کې د ځوانانو ټولنې دي، د سپورټس له لارې او همداشان د نورو ادارو له لارې. یوت ولنټیر ملا کروان په دې کې خاص دینی عالمان دي، دا په مزار شریف په بلخ کې او اوس په دسخ کال بې په کابل کې خلاصو. دا ځوان دینی علمان په جماعت کې د ممبر له لارې، د خانقاو له لارې، د نورو دینی مذهبي ځایونو له لارې خلکو ته تبلیغ کوي چې ولې له افغانستان نه تاسو یعنی ولې ځای له افغانستان نه. دغه ټول نواقص چې دي هغه ورته بیانوي، په افغانستان کې په خپل وطن کې چې پاتې کیږي د هغې ګټې ورته بیانوي. زمي ځوان ته دا وایم چې ځوانه، تاسو خپل کور خرڅوئ، موټر خرڅوئ، پیسې قرض کوي او نورو هیوادونو ته په قچکی لارو ځای، په لارو کې یا شهیدان کیږي، رنه وژل کیږي، په سمندرونو کې لهو کیږي، الته چې لاړ شي بیا بندین کیږي، چې بند نه خلاص شي الته بیا کاروبار ورته نه پیدا کیږي. نو د ټول ډیر ستونزې دي کام دغه ځوانان هم دومره ډیر کار په خپل وطن کې وکي، والله جناب اکرام چې ژوند یې هم جوړیږي، د کورنۍ ژوند یې هم ورسره جوړیږي. النډ دا چې د کور ګټه دلو.
خو ډاکټر صاحب، زیات شمیر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول اروپا ته د تک شوق لري او زی ورته د ټولو سختي سره سره چې خلک ورته بیانې دوی یو دلیل دام دی چې د زیاتره چارواکو بچیان په بهرنیو هیوادونو کې پوسیږي دوی وایي چې شرایط دلته دومره زیات خوي خو دوی د خپل کورنۍ یا خپل اولادونه بل اخر دلته راولي دغه دلیل څومره ښه کېدلی شي
داسې خو لدې په خواهم زمونږ ډېر افغانان په نورو هیوادونو کې همدا اوس هم ډېر ځوانان دي په قطر کې دي دوبۍ کې دي عربي اماراتو کې دي په نورو هیوادونو کې دي لیکن هغوی یو پخوا یا پخوا تللي هغې یو کاروبار ځان ته شروع کړی دی په قانوني لارو باندې هغوی تللي دي لیکن دا چې زما ځوان په غیر قانوني لارو باندې ځي د مخکې مې مشکلات درته وخیل چې سرحدي پولیس یې نه پرېږدي وژل کېږي شهیدان کېږي په سمندرونو کې هلته په زندانونو کې اچول کېږي بیا چې لاړ شي څوک اعتبار نه پکوي کار نه ورکوي نو د دغو دواړو په منځ کې یو فرق دی اوس هم زما په نظر زموږ حکومت داسې یو څه پروګرام جوړ کړی دی چې لکه د کرکټ بورډ والا چې لوبغاړي باید افغانستان ته راشي داسې د نورو کسانو هم چې څوک په نورو هیوادونو کې وي افغانستان ته راشي خو فرق په دې کې دا دی چې دغه ځوان مې چې ځي په کومه لار ځي په کوم فکر ځي دلته کورنۍ په څه حالت کې پاتې کیږي دا چې نور کسان هلته دي څه خو په مولیناو کو نورځو خلک دی کورنۍ دی چې الته تللې دي خو زموږ هدف دا دی چې ځوانانو یو قانوني تګ دی یو غیر قانوني تګ دی قانوني تګ زموږ بهرنۍ چارو وزارت دی کار امور اجتماعي وزارت دی چې د نورو هیوادونو سره په درتلون کې څه مدا کې قراردادونه وشي موږ به په قانوني ډول ځوانان لیکو الته اکرام الته چې زموږ کوم ځوانان دي دا چې غیر قانوني ډول باندې تللې دي د هغې حقوقونو هم دفاع کوو خدا چې څوک پاسپورت ولري ویزا ولري الته کاروبار ورته پیدا شي یو ورځې ابس نه تیریږي د هر تکلیف پښتنه کیږي لکه خپل هیواد کې نو دا خورا ډیر فرق لري او
بیرته برګر سادات سره د لارې پښتون زبان دي چې دا په غیر قانوني ډول چې کوم افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي په لارې کې کومې ستونزې ګوري لویار صاحب نه به اروپا دی اړه خو لاغې نمخ کې کبیر صاحب ته ورزو کبیر صاحب تاسو په دې برخه کې معلومات لري سیډن کړي دي لیکن هم کړي دي دلایل څه کېدلی شي چې افغانان نورو هیوادونو ته په دې دومره سختو شرایطو کې په دې دومره سختو لارو باندې دوی بالاخره ځان رسوي ولته د کډوالۍ سخت شپې تیروي
مننه د موضوع باندې وخت ورکړی ده په نړۍ کې دا مهال په زور باندې د یو ځای نه شړل شوي یا بې ځایه شوي خلکو شمیر تقریبا د افغانستان د نفوس دوه چنده دوه نیم چنده ده یعنی 18 میلیونه ته رسیږي چې په دې کې 40 میلیونه خلک د کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي چې موږ په افغانستان کې هم لرو او د دې ترڅنګ د مهاجرت ټکی چې کارول کیږي یعنی د بې ځایه کېدلو ټکی چې کارول کیږي په ادبي لیکنو کې یا په لټریچر کې دي ته داسې ویل کیږي چې یو کس د یو ځای نه په زور باندې هغه کیږي که هغه زور فزیکی زور وي او که یا معنوي زور وي یا اخلاقي زور وي نو د افغانستان بې ځایه شوي خلک چې دي دا پخوانی هغه چې وو هغه فزیکی زور وو که موږ مثلا دلته په هیواد باندې جنگونه او خلک مهاجرت کېدل او زموږ ګاونډي هیوادونو ته په ډله ایز توګه تللي وو هغه مهاجرتونه وو اوس په نړیوالو رسنیو کې او نړیوال لیکوالان چې دي دې ته مهاجرت نه وایي دې ته پناه غوښتونکي وایي چې بدبختانه په افغانستان کې موږ دا شی مختلط کوو سره نو د پناه غوښتونکي نړۍ کې دا مهال شمیر شته 3 میلیونه او 100,000 نفوس پناه غوښتونکي دي چې په دې کې بدبختانه ډیره برخه چې ده هغه افغانان دي مخکې چې دا سوریه هیواد چې کوم مهاجرتونه وکړل هغه مهاجرت شکل وو ولې موږ چې موږ پناه غوښتونکي مسله ده اوس په اروپا ته چې موږ په پناه د پاره تیښته کوو دا وضعیت ده چې دلته موږ یو ځوان دلته نه امید شوی ده یو ځوان یو با فکر سره دا نه امید شوی ده او د دې ځای نه تښتېدلی ده د سمندر ته غاړی کې د ایران توپکونو ته غاړی کې د بل ځای ویشتلو ته غاړی کې نو دا هغه فکر ده چې دا اخلاق معنویات لحاظ نه دی مجبور شوی چې یعنی دلته زه نور نه اوسېږم او دی هلته تلی ډېر اړخ دلته په نړیوالو ادبیاتو کې دې ته وایي چې دا د اقتصاد اقتصاد پسی تختیدون کی یاد اقتصاد پسی منډوهون کی ځوانان دي خو لې زچ دا غدل تارځونه کوم او ما چې مثلا د افغانستان زیات اوزا کتلې دي د اخلاق او مانوي لحاظ نه یا د روحن دي دلته آماده نه دي چې د ژوند کې نو دا وضعیت په عموم کې بدبختانه د تیرو لسیزو راهیسې دلته دا وضعیت حاکم ده او اوس اوس کوښښ کیږي چې دا وضعیت باندې کار وشي اوسنی حکومت رهبری که څه هم کارونه تد دي ولی کارونه شته دي د مثال په توګه زه وایم چې کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي پناه غوښتي هلته زده کړې کړي تخصص یې کړی ده تر دکتورا کچې پورې زه دلته پیژنم چې چون موږ دلته زموږ ځوانانو ټولنې پې کار کوي هغه دلته راغلي ه دلته ناامیده دي هغه ځوانان دلته مختلفو وختونو کې بېکاره پاتې شوي دي هغې ته په خپل تخصص کې د کار زمینه نه ده برابر شوې دا خپله یو الګو ده یو مثال ده دغه کس لپاره چې دلته موجود ده او بېکاره ده چې باید وتښتېږي نو اوضاع داسې ده چې ډېره زیاته خرابه ده خو اوس هم چې موږ اوس معین صاحب د قدر وړ موږ سره ناسته دلته د دوی سره زموږ نږدې ناستې چې د دوی د ځوانانو باره کې یو ملي پالیسي جوړه کړې ده د مختلف اړوند ادارو سره هغې موږ سره شریک کړې ده چې هغه کې تقریبا ډېر شی شته دي خو خدای دې وکړي چې معینیت ته واک ورکړل شي او بودجوي صلاحیتونه ورکړل شي.
صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي خو تتې دي تاسو ته د یو ځوان په توګه یا د ځوانانو د یوې ټولنې په توګه دغه هڅې د منلو وړ دي څومره مثبت تغییرات رامنځته کړي؟
بدبختانه د منلو وړ ورته نه شو ویلی ولې شته دي منلو وړ ځکه نه دي چې داسې دولت اوس په داسې اولیتونو کې راګیر ده چې ستونزه د امنیت شته ده ځوانان د مخالفو لیکو کې روان دي مخالفو لیکو ته روان دي ځوانانو اورېدل کېږي نه پخوانی تنګ نظره ذهنیت یا پخوانی کلیوالي ذهنیت حاکم ده بدبختانه په کلو کې اوس هم یو خپل فامیل کې کور کې ځوان ته خبرې کولو جرأت نه ورکول کېږي د واده کولو جرأت نه ورکول کېږي یعنی دغه فکر په عموم کې په افغانستان کې حاکم ده او دغه په حکومت کې هم حاکم ده نو هڅې تر دې وخته دغه ولسمشر صاحب د دې نه داسې اندازه کېږي چې یو څه هڅې شته خو ته ما ځکه ورته ویلې چې ډېر تاثیر ګزاره نه دي
بیرته راګرځو درنو دوستانو تاسو زموږ غږ آزادي راډیو واورئ لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه نن د ځوان فکر په خپرونه کې د پناه غوښتونکو په نړیواله ورځ باندې خبرې کوو افغانستان هم یو لاغه هیوادونه دی چې زیات شمیر خلک یې په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او هلته اوسېږي مهاجرت یې کړی د کډوالۍ شپې سبا کوي ویاړ صاحب بیرته تا ته راګرځو که لږ د غیر قانوني مهاجرتونو په برخه کې لږ وغږېږي چې دغه کوم سفر چې کېږي په دغه ستونزو باندې لږ وغږېږي که څه هم په دې برخه کې ډېر زیاتو خلکو نظریات ورکړي خو له تا نه یې اورو تاسو چې خبره تللی له کومو ستونزو سره مخامخ شو یا له نورو خلکو نه هم کومې کیسې اورېدلې؟
مننه اکرام صاحب. دا د لارې مسایل خو داسې دي چې زه فکر کوم ورځ تر بلې فرق کوي تغییرات یې کړي دي. مخکې چې ستاسو یو میلما حفیظ حفیظ احمد میاخیل وویل چې په دوو وروستیو کلونو کې د پناه غوښتونکو کچه له افغانستان نه کمه شوې ده، د دې هم تاثیر دا ډېر نه دی چې ګوندي رښتیا سره دولت په واقعي طور په دې برخه کې کار کړی دی یا یې هڅې کړي دي او د هغوی د هڅو نتیجه ده، بلکې یوه تر ټولو غټ لامل د دې مسلې همدا دی چې لارې تر هغه چې موږ مطلب راتلو یا نور خلک راتلو یا د 2011-2012 کلونو پورې مسله وه، تر هغې وخته پورې د لارو کوم اصول وو اوس کوم شرایط دي دا ډېر سخت شوي دي. دلته په اروپا کې د قبلېدو مسایل هم ډېر سخت شوي او لارې په ډېر سخت شکل باندې دي. نن سبا د یو کس راتګ ډېر زیات ستونزمن دی. په هغه وخت چې موږ هم راتلو واقعي طور سړی باید دا ومني چې یو ډېر غټ خطر یو ډېر غټ رسک هم په ځان اخیستی او بیا هم زموږ سفرونه ښه وو، خو ولې له نورو ملګرو چې دلته را رسېدلي دي یا نور ځوانان چې زه کله کله ورسره کښېنم او واورم هغوی چې کله کومې کیسې کوي د لارې کیسې کوي سړي بېخي سړی باید بیا ووایي چې یاره دېنه ښه دی چې همدلته سړی ووژل شي یا مړ شي یار شی شي یا په لوږې یا په نهارې یار شي افغانستان کښې ناستې خو دلته نه اوس هم د ایران او د ترکیې تر منځ دغه کوم سرحد چې دی دغلته تقریبا 30-40 ساعته دوی پیاده په غرونو کې په واورو کې په ډېر بد حالت سره مزلونه کوي، بیا هلته نه کوم امنیت شته نه کوم سیستم شته نه کوم بل شی شته. هغه کس چې مثلا د تګ توان نه لري قاچاقبرې ولي وژني مسلې غورځي د غرنیم کلي هره کیسه ورسره کېږي، یعنې د هغې
او زین ډیر کم کسان ژوندۍ راوځي. بیا په بهرونو کې په همدې شکل باندې په یو وړه کښتۍ کې چې مثلا کښتۍ د څلور پنځه شپږ نفر ټورستان لپاره جوړه شوې، په هغې کې سل یو نیم سل نفر راچي، او هغه بیا د بهر په منځ کې کښتۍ نور توانۍ نه لري، څوک ژوندي وځي څوک نه وځي. بیا نو خدا ټوله که سړی بیا دغه وروستیو وختونو کې خدا د سربیا او د دغه لارې چې جوړې شوې دا پیاده لارې چې وي د یونان نه به خلک په دې لارو کې د صرف بلغاریا او په رومانیا دغه باندې رومانیا باندې او همداسې په سربیا باندې، او بیا دا لارې داسې وي چې په دې ځنګلونو کې دوی په داسې حالتونو ته شوي وو چې کله ځینې ماجر دلته ځوانان دلته راورسېږي، سړی باور نه کوي چې دا انسانان دي که څنګه شوي دي. بخونه یې شکېدلي، خپې لاسونه یې شکېدلي، ټول دغه شوي په ځنګلونو کې شپې کړي، په لوږې تېرې کړي، په میاشتو میاشتو پیاده مزلې کړي. بیا اکثر وخت داسې راځي چې دا پولیس یا دا حکومتونه هم په هغه شکل باندې چې خلک د اروپا په اړه کوم فکر لري د بشر دوستۍ او د څه شي او د څه شي وي بدلته، خو څومره چې موږ تاسو لوستي څومره چې اورېدلي دا شیان تقریبا یو څه تر دغه پورې محدود دي، په اورېدلو او په لیکلو پورې محدود دي، په عمل کې بیا هغه څه نشته. اکثر وخت دوی سره داسې نارواګانې کېږي چې یوه ډله ځوانان شل پنځه ویشت ساعته پیاده مزل کړي، پولیس موټر کې کېنئ، بېرته یې په هغه پخواني ځای کې کوس کړي، او بېرته یعنې هغوی هغه شپې شپې مزلې بېرته دغه شي. اوس خو یو څه تقریبا په دې بلغاریا او په دې ځایو کې ډېر نو چې سړی باور نه شي کولی، یعنی ډېرې بوګنوونکې کیسې لري او داسې کیسې لري چې سړی ویښتان ورته جګېږي.
بالکل وروسته به بیا هم راګرځو تاسو ته. ډاکټر صاحب، کوم دلایل چې کبیر صاحب وویل د کډوالو یا د پناه غوښتونکو چې له افغانستان نه کوم ځوانان ځي، دغه دلایل ته ستاسو معلومات څه دي؟ تاسو په دې برخه کې کار کوئ، د ځوانانو مسؤلیت لکه څنګه مې چې مخکې درته یادونه وکړه، تاسو ته راجع کیږي؟ ستاسو معلومات څه دي چې کوم دلایل کېدلی شي؟
ښه ښاغلی اکرام، یو خو دا دی چې رښتیا دا دلایل هم کېدای شي. دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه تیر شول، بیکاری کچه تر بریده پورې ډېره ده، ګرچې په دې وروستیو کې جلال ماب جمهور رئیس اوولس زره بستونه اعلان کړل، په نورو حکومتي سکتور کې ښه اصلاحات راوستل، خو بیا هم هغه د بیکاری کچه د تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو له امله زیاته ده. د دې تر څنګ لون لمیلونه یې دا دي چې دلته کچکبرانو د خپلو ګټو دپاره نوړه تبلیغات وکړل، او ځوانان یې دې ته وهڅول چې دوی غیر قانوني مهاجرتونه وکړي، کچکي لارو باندې لاړ شي. دریمه خبره یې دا ده چې دلته یو غیر کلتوري سیالي موجوده ده. اوس چې د چا زوی ورور یو څوک په خارج کې وي، خاصتا په غربي اروپایي امریکایي هیوادونو کې، نو بیا د بل کور یا نفر هم داسې هڅه کوي چې دوی دم یو څوک هلته موجود وي. نو دا ځنی ناوړه تبلیغات، ځنی ناوړه سیالۍ د دې لامل شوې چې زموږ ځنی ځوانان نورو هیوادونو ته په مرګونو لارو باندې لاړ شي او هغه ځایونو ته ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپله یادونه کوئ چې د بیکارۍ کچه زیاته ده، امنیت ښه نه دی، نو ځوانانو ته بله کومه لاره پاتې کیږي؟
بالکل، تاسو وګورئ، کس دن مې دغه خبره یاده کړه چې څه باید وکړو. دلته به بی امنی وي څلوېښت کاله کېږي، دلته به د کار کچه ټیټه وي څلوېښت کاله کېږي چې دغه مسله روانه ده. آیا څلوېښت کاله، لس کاله، شل کاله د نورم تیر شي؟ لکه څنګه چې پاکستان، ایران، چین دا نور ګاونډي هیوادونه لري بنزو جوړ دي، دا چا جوړ کړل؟ دا د خپلو خلکو جوړ نه کړل؟ آیا یوازې ذمهوري زموږ ستاسو د حکومتي چارواکو ده؟ آیا یوازې ذمهوري د وطن د ساتلو دپاره د امنیتي ځواکونو ده؟ که زما او ستا هم ځوانه دا ذمهوري د چې د خپل پټی خو جوړ کو کنه، امدې ځوان ته ځوان چې ته د پخ د خپل پټی کې کار وکا، ولله د امریکې نه زیاته ګټه ستا په پټی کې کوي، د پټی ستا ګلی ګلزار دی، باغ کا او تلا د ستا په دې پټی کې. هغه یوه کیسه موږ په دویم دریم صنف کې لوستې وه، یو سپینګیری خپل زمن راغونډ کړل، ورته ویل چې په دې باغ کې ما خزانه خخه ده چې زه مړ شم دا راواړوئ. هغې چې مړ شو، وفات شو، زمنو یې باغ راواړولو، خزانه نه وکړي، خو ځکه یې راواړولو چې هغه زراعتي لحاظ باندې هغه ښه ګټه یې وکړه راولو. همداسې دې ځوان ته وایم چې ستا
پټی کې والله خزانه ده و وروره د خپل پټی نه دې سمه ګټه واخله، د خپل ځمکې نه دې سمه ګټه واخله، د خپل څومره پیسې چې ته لرې دې نه سمه ګټه واخله. دا چې ته موټر خرڅوې په کچکی لارو باندې ځې، هلته د ستا ژوند تضمین نه دی. همدې پیسو باندې دلته کاروبار شروع کړه چې د ته ځمکه خرڅوې، کور خرڅوې، موټر خرڅوې، په دې باندې زه د ځوانانو مسؤول یم، معین یم، رسمن زه ځوان ته دروغ نه وایم، زه ځوان ته حقیقت وایم. همدا اوس ښه غلی کرام زما بډي ګاډ ستونکی لاندې دلته ولاړ دی، د بیرون ولاړ دی. مهرباني وکړه روی غواړه چا څنګه کیسې درته کوي او وایي چې توبه مې ده، توبه مې ده، دلته هیڅ خوب هم نه کوم، ډوډۍ هم مره کوم، ماته وایي یا چې زه دلته وظیفه اجرا کوم. دا مې وطن دی، د ترکیې نه د بلغاریې نه واپس راغلو، دلته مور ورونه خویندې په غذا په تکلیف جنازې وکړې، فتحې وکړې، ژوندی خدای را پیدا کړو. یعنې دا زما نو ځوانه خورکۍ وروره زم، زه ستاسو مسؤول یم، زه ستاسو ورور یم، مشر کشر وروره. حقیقت درته وایم چې والله په دې وطن کې زموږ ستاسو ابرو دی، عزت دی، ګټه دی. لکه څومره کار چې ته په نورو هیوادونو کې کوې، هغې په نیمایي په د خپل هیواد کې وکړه. اکرام، کله چې په نورو هیوادونو کې یوه عادي دوکان کې ته کار کوې، د ټلیفون استعمالولو اجازه نه لرې. هلته پنځه ملټه چې نه وخت شي بس بیا غیر زیر یې، پنځه دوه ملټه وختي نه شي راتلی. هلته شپاړه سته دولس سته خلک کار کوي. زما ځوانه کک جانه تره مورکۍ، ته د خپل بچي باندې څلور ساعته پنځه ساعته کار وکړه، هم به تنخواه درته راوړي، هم به وطن ته خدمت وي، هم به همداسې نور نور خبره. اکرام، یوه خبره اضافه کوم، هغه داسې چې دلته مونږ ته ځینې کسان راځي د زراعت انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې مونږ ته کار راکړه. اقتصاد انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې کار راکړه. وروره، تا اقتصاد لوستی، زراعت دې لوستی دی، که خپل ځمکه نه لري د بل چا ځمکه سره خبرې ورسره وکړه چې کاکا جانه ما جانه اجي صاحب ستا ځمکه زما علم راشه چې د شاړې ځمکې نه د باغ جوړ کړه. یا که خپله پیسې نه لري، اقتصاد دې لوستی دی، بل چا ته وایي چې اجي صاحب ستا پیسې زما علم راشه چې دته دوه چنده درې چنده یې کم، یا یې د سپر نه شروع کړئ. د دغو خبرو د عملي کولو دپاره ځوانانو یو کتاب د ملیونر په نوم دی، هغه خامخا واخلئ، ویل ولئ بل کتاب دی، موخې هدف ګولز، هغه کتاب واخلئ، هغه په ښه دقیقې ولولئ، په هغې عمل وکئ، والله چې کامیابۍ ته رسېدلی نه وای. خو دا تیښته د میدان پرېښودل د حل لار نه ده، د وطن د آبادۍ لار نه ده، د ژوند د جوړولو لار نه ده. راشه قانونیزه، پاسپورت واخله، وزارت خارجه ده، مونږ هم کری در سره کوو، خو په غیر قانوني لارو ته دې نه ورکوم. ځوانه، زه د میانو خوراک نه کوم، خورکۍ وروره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو هم را سره په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. 0999 شل 15 30 40 بل شمېره مو ده 0202 25 55 کولی شي پام دې شمیره را سره اړیکې ونیسي، خپل نظر را سره شریک کړي، او که د میلمنو نه کومه پوښتنه لري هغه هم ترېنه مطرح کړي. کبیر صاحب، د ځوانانو تیښته څومره منفي تاثیرات درلودلی شي دلته په افغانستان باندې؟
ډېر زیات، ځکه چې یوازې نه هیلې چې دلته دي هغه ځوانانو ته دي. که چیرته پخوانی خصومتونه مونږ ختمول غواړو، که چیرته پخوانی د محلي یا ځایي دیکتاتوریزم مونږ ختمول غواړو، که چیرته مونږ زده کړې رواجول غواړو، که چیرته مونږ سوله رواجول غواړو، دا یوازینی ځوانان کولی شي. نو دغه ځوانان دي چې په دغو مهمو کارونو کې چې افغانستان ته اړتیا ده او اوس ډېره زیاته اړتیا ده، دا لیدل کېږي او دا ځوان کولی شي. مشر سړی په هماغه پخوانی فکر کې ده، مشر سړی فکر یې تغییر شوی نه ده، مشر سړی اوس هم په مغکلو محلي ځایونو کې ده، او مشر سړی سره نوښت نشته. نو مشر نه مې هدف دا ده چې عمر رسیده. نو ځوانان تیښته چې ده، دا راسن تماس لري چې د هیواد د ناکامۍ سره. که چیرته ځوانان وتښتېږي، دلته هیواد نشي راغېدلی. که ځوانان وتښتېدل شي، دلته هیله او امید نشي پیدا کېدلی. نو ځوانان دې سره مستقیما تماس لري، او په دې ځوانانو د ستونزو د تیښتې لوی لامل زه چې ګورم، دلته د خصوصي سکتور یو انحصاری شوی ده. نور نړۍ کې خصوصي سکتور دولت مکلفوي او مجبوروي چې هغه ځوانانو ته د دندو موندلو، د اشغال پیدا کولو، د ګټې پیدا کولو لپاره مصروفیتونه پیدا کړي. مثلا که هر ځای کې رسمي جواز باندې یو شرکت، یو کمپنی، یو صنعت موجود وي، هغه اول په خپل پروپوزل یا په خپل پلان کې لیکلي چې زه دغه کسان، دغه کارمندان هر وخت مستقل ځان سره نیولی شم، هر وخت یې نیولی شم، او دوه نه زه پروژې ځان سره نیسم. ولی بعد بختانه دلته داسې شرکتونه زه چې خبرې کوم چې مونږ ځوانانو کې کار کوو، د ځوانانو دند موندل لپاره د صنعتونو د دې سره وینو، هر وخت ورسره ګورو، داسې صنعتونه زه وینم چې هغه لوی صنعت به وي خو هغه 15 کسان مستقل کسان نه لري، تلپاتې کسان نه لري، بس پروژې او مختی کسان لري. نو خصوصي سکتور باندې زیاته توجه دا وشي چې ځوانان ته دند اشغال ورکړي. ټول نړۍ کې ټول پرمختللي هیوادونه ټول ځوانانو تعقیب دولتي دندو کې نه دي اشغال کړي، دولتي دندو کې هغه مصروف نه دي، ولی تر څنګ هغه شخصي
ښه کبیر صاحب ډیره زیاته مننه بیرته به راګرځو. حاجي صاحب جمعدین لنګرار په لیکه کې دي. حاجي صاحب مهرباني سلام
علیکم. تاسو ته ټول ته سلامونه وایم. د غورور د ځوانانو ډیره ښه خبره وکړلې، خو افغانستان کې ډیر شرایط خراب دي. شرایط په دې خراب دي، تاسو فکر وکړئ د لنګرار د افغانستان په ولایتونو کې امنیت نشته، کاروبار نشته، د دولتي پوسټونو کې کار نشته، هغه خلکو ته کارونه دي زورواکو ته. نو زورواک کې هر چیرته نه، هر ولایت کې خپل کارونه خپل نفر پوسټونه ورته سره شریکی دي. نو غریب سړی ته وسنګ پوسټ ورکی او څه کار به وکړي؟
ډیره زیاته مننه.
یو پښتنه مداد خپل پښتنه کوم دی هغه مېرمن بل پښتنه او دادا ځینې ولسوالۍ وګوره، هر ولایت کې وګوره، سب خارونه دي دولت سره دي، نو ټول سره دي. پاګې ځکه ځوانان ټول بیکار دي، کسب نشتا، کار نشتا، دغه ځوانان ټوکی دا ځوانان مجبور شي مرګ دالته. یو خوانه طالب نه دا طالب سره به سلا اخلي چې وای نه خلی، هلته ستونزه ده. بل خوانه به چې دلته ژوند کوي اردو سره به بیرته چې کور ته ځي ستونزه ورته پیدا کیږي. نو افغانستان ټول د مشکل سره ده. نو اوس مشکل
یوازینی
لارې دا افغانستان کې چې زورواکي د حکومت نه دا ټول نه کې زورواک نه قدرت و نه خلی، زورواکي نه دا اون نه سي محکمې ته اون سپاري. نو زما نه چې افغانستان نه جوړيږي.
ډیره مننه جی صاحب. کور ودان ژوندې او سستاس سوالونه واغسته د ډاکټر صاحب د بیکاری ستونزه او د نامنې ستونزه باندې خو مخکې باسو شو. یو خبره چې دی ورور وکړه د زورواکو مسله ده چې عموما په ولایتو کې دولتي بسونه بل اخر دوی یو ډول انحصار کړی دي. تاسو د ځوانانو د مېون په توګه باندې دغه ستونزه ته فکر کړی یا رسیدنه مرته کړی؟
ښه اکرام، لمړی خدا چې دلته جلالت محمد جمهور رئیس د اصلاحاتي ادارې ته واک صلاحیت ور کړی، دلته کمیسون دی، کمیټا دی، اوس د ډیری پوسټونه د دې لپاره چې هغه کې درغلی ونشي د اصلاحاتي ادارې له لارې اعلانېږي او ایوا مرکزی مرجع ورته پیدا کړه. بل دا چې ځوانانو ورونو خویندو خاصتا نجی صاحب ډیر ښه جرأت دی وکړي او خلقی جرأت دی وکړي او هر ځای ته ټلیفون وکا، نورو رادیوګانو ته د یو څو روپۍ مصرف کوي، ځوانانو د حقایقو وایي او په موږ باندې غاړې مو دین په دنیا باندې ځوانانو هر رقم پښتنه چې کولای شیره نه وای کی چې څومره سخت پښتنه یې مونږ چیلنج کوي چې مونږ خپل نیمګړتیاو ته متوجه شو خامخه چې ورونو خویندو سخت پښتنه رانه وکي. اکرام، تاسو وګورئ دلته مونږ تقریبا شپږ و اته لک بستونه لرو، په دې کې پولیسو بستونه هم دي، په دې کې اردو بستونه هم دي، ملکی نظامی ټول دي، شاوخوا اتلس ملیونه مونږ ځوانان لرو. آیا اتلس ملیونه په د څو لکو بستونه کې مونږ ځای په ځای کو؟ نه. ستاسو په کلی کې کوم سرمه څوک دی چې سرمایه لري هغه تشویق کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي؟ همداشان تاسو چې د کوم علم لري ولی په زده کړې په بیلابیلو بخشونو باندې ویشل شوی دی؟ طب دی، زراعت دی، انجینری دی، اقتصاد دی، شریعت دی، حقوق دی، نور. نو کچېری ټول مونږ تاسو د خپل مسلک ته وفادار پاتې شو، خپل ځان ته یا نور څوک دی کار جوړونه دپاره تشویق کو، دلته مشکل نشته. منم چې دوی بل خبره دا وکړه چې دلته بی امنی ده، شتا بی امنی څلوېخ کاله کېږي، لیکن اجي صاحب د اوس چې د جناب غنی بابا دغه سوله اعلان کړه، څومره خلک په ورته راووته، څومره زیات هرکلی زموږ ستاسو وشو، طالبان ورونه ورته راغله، ټول
کچیرته دغه بی امنی ختم شي دی افغانستان کې به په مولیناو ځوانانو ته کار پیدا شي. اوس ډیر دی افغانستان مصرف چې دا په معرف باندې نه ده، په صحت باندې نه ده، د بیا رغونې باندې نه ده، لکه څنګه چې جناب جمهور رئیس ویل په جنگ باندې زیاتې پیسې مصرف کیږي. مصرف زموږ ستاسو چې جنگ زیات دی نو راشئ.
یو ټلیفون بلم لرو، یو اوریدونکی په لیکه کې دی له میدان وردګو نه، کوم ورور په لیکه کې.
السلام علیکم، دغه تاسو ټولو میلمنو ته خپل احترام او سلام تقدیموم. زه خپله یو تقاوتی منصبدار یم صاحب چې ژوند یم په دې افغانستان کې کړی دی، د ظاهرشاه بابا د وخت لوټو م صاحب شاګردان مې رسولی دي. اوس زه مهم صاحب اداري ته داسې وایم او دې ځوانانو ته چې دغه دوهم کال دی چې دا د موږ تقاوت نه لرو، باب لرو، چې چپوچ لرو، زندګي لرو صاحب. هر ورځ ورسو کارت ورکو وای نامه ده، کارت ورکو، کراوه ورکو وای نامه ده. هغه مخکې ورور بیکاری ده، بیروزگاری ده، بیمزدوری ده صاحب. ما لوران و مسیحان واده کردی دی صاحب، اگه ایوان مسیح ندل تر ده صاحب. زب وز دخل اولاد ساتم کد با دایده اولاد، دایده لوران، دایده زمن زب ده ساتم صاحب. دغم رای ز خپل هم سپینګیر یم صاحب. اوس مې سن شپېته اویاو ته رسېدلی یم. په 1345 کې د هوایي پانتونه اعدادي د مزار شریف نه وتلی
بریلی ویاړ ته به ورشو وروستی پیغام به د هغې لنډ را واخلو. ویاړ صاحب، دلته هم د بیکارۍ ستونزه ده، ویل کېږي داسې چې په اروپا کې هم اوس د بیکارۍ ستونزه ده. نو هغه ځوانان چې د دې ځای نه درځي او دومره سختې په ځان باندې تېرې، دوی ته مو پیغام څه دی که لنډه راته ووایي.
مننه اکرام صاحب، ما مخکې غوښتل په دې باندې یوه خبره وکړم. لنډه خبره دا ده چې دلته چې دا ځوانان راغلي دي، تر ډېره پورې دوی هېڅ قسمه ستونزه یا مشکل د ځان سره نه لري، او نه دلته بیانولی شي، نه دلته دغه کولی شي، وړاندې کولی شي. ځکه د کمیدو دپاره دلته باید اسناد ولري، د مسائل ولري، ستونزې ولري، وخه کیس ولري، وخه دغه ولري. لومړی خو دوی دا شیان اکثره ځوانان دلته په اویاتیا فیصد ځوانان دي چې دا هېڅ نه لري، دلته راغلي اوس ټول بې سرنوشته پراته دي. اکثر یې نه قبلی شوي دي، نیم غریبان، کله ایټالیې ته منډي وي، کله فرانسې ته منډي وي، کله چېشته نه کور لري، نه زندګي لري، نه خلري، نه بد لري، نه څوک ورته پیسې ورکوي، نه په ډېر ستونزو کې دي. نو اول خو دې څوک نه راځي. ښه خبره دا ده چې اروپا هغه خوبونه چې هلته ورته خلک ښیي، او هغه شودي او لختي دغه شاد چې ورته خلک قاچاقبران ښیي، اول خو دا ټول دروغ دي، نه دي راځي. تر کوشش دي وکړي چې په خپل وطن کې یو څه ګزاره وکړي. بیا هم خلک به ماته وستا وایي چې ته خپله تلې، موږ ته ولې وایي چې مه راځئ، که بیا هم راځي هغوی دلې داسې مسایل سره راشي چې د اروپا د شرایطو سره برابرې دلته قبلېدل چې دي، یوازې په هغه صورت کې دي چې ته ثابته کړي چې ژوند مې په خطر کې و، یعنې د خپل ژوند خطر ثابت کړي، بیا دلته قبلېږي، نورې کوم شیان نشته. نو بیا د ځان سره سم اسناد در سره راوړي چې دلته بیا ستونزه نه وي، مشکلات نه وي، ډېر خلک دلته دي چې ډېر په بد حالت کې ژوند لري. د بله مسله او تر ټولو مسله دا ده چې اکثر خلک اوس دلته اروپایان ته ثابته شوي چې د افغانستان نه ډېر خلک چې راځي، دوی د غریبۍ له وجې او د کار له وجې راځي، چې دا دوی لپاره هېڅ سند نه دی، یا د غریبۍ دلته دې لپاره هیڅ کوم عذر نه دی. نو خبره دا ده چې بیا دلته که دا ومنل شي، قبول هم شي، بیا په کلونو کلونو دوی د کار پسې ګرځي، روزګار پسې ګرځي، روزګار نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي هغه هم دومره چې دوی په اروپا کې په خپل ځان ته یو کوټه ونیسي او ژوند ته وکړي، خپل وطن سره مرسته نه شي کولی. نو دغه خوب هم دلته رښتیا نه دی چې پیسې رویزا نه دي، یا پیسې پرتی دي په لارو کې، یا مفتې دي، یا بل شی دي. درېیمه خبره مخکې دغه هم ورته اشاره وکړله، مهین صاحب هم ورته اشاره وکړله، کوم کارونه چې دلته ځوانان پې اخته دي، په کوم سختو دوی کارونه کوي، یا څومره سخت روزګارونه چې کوي، څومره خوارۍ چې دوی کوي، او څومره تکلیف دوی په اقتصادي لحاظ د په لباس کې، په خوراک کې، په نور شیانو تېرېږي. که دغه خواري دوی په خپل وطن کې وکړي، باور زه په باور سره وایم چې تر دې ډېره ګټه هم کولی شي، هوسا به وي، کم تر کمه د خلکو په منځ کې به وي، یوازې به هم نه وي، په دغه کې انزوا کې به هم نامه اخته کېږي، په رواني تکلیف به هم نه اخته کېږي، نور مسایل به هم نه وي. دغه درې څلور
کور ودان ویاړ صاحب ژوندی اوسې، مننه چې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. تاسو ته اجازه درکو او الله مو مل. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو وروي. کبیر صاحب، ستاسو ملن پیغام اخلو.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې دی سوالګر نه اوسېږي، دی د بل چا ته محتاج ونه اوسېږي، دی تصمیم نیونکي اوسېږي. دولت د افغانستان اوس فرصت پیدا کړی ورکړی دی ته، اوس د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي. ټول ځوانان چې دا څومره رش دلته په دوی په خپلو ولسوالیو کې لري، دی د کوشش وکړي د ولسوالۍ شورا ته د نمایندګان هغه کسان راولي چې دی د بقشر نه وي، هغه سپینګیري تاریخ تیرې زاړه زموږ مشران قدر ورته لرو، هغې د دې تصمیمونو ته راغنه ولي. په هر ولسوالۍ کې انکشافي بودیجې لري لس پنځلس پروژې هر کال وړې وړې پروژې په ولسوالۍ کې هغه کېږي. که چیرته دی خپل په ولسوالۍ کې نمایندګي ولري، هماغه نمایندګي کولی شي دی د ځوانانو معینیت سره ونښلوي، او هماغه نمایندګي کولی شي دی ته انکشافي پروژو کې دندې ورکړي. نو دا هغه کار ده چې دی به تصمیم نیسي او زغرده به نیسي، سوالګر به نیسي، حاکم به اوسي.
کور ودان کبیر صاحب، موین صاحب، هغه ځوانان چې له اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنیږي او یا ډیپورټ کیږي، هغه د پر تاسو کومې برنامې دلته لري؟
بالکل مهرباني، که دوی غواړي چې تعلیم وکړي موږ د تعلیم زمینه ورته برابرو، که دوی غواړي چې کار کسب یاد کړي موږ د کار کسب زمینه ورته برابرو، که دوی غواړي چې تجارت وکړي موږ د وړو قرضو پروګرام ورته برابرو. نه دا چې یوازې قرضې ورکوو، ټریننګ کوو چې څنګه تاسو خپل پروګرام چې دی هغه مخ په وړاندې بوزئ. نو په دې اساس ځوانانو بیا هم درته وایم چې زه ستاسو د ورور په صفت، د مشر کشر ورور په صفت تاسو ته رښتیا وایو، د ټولو ملګرو خبرې تاسو واورېدې. په نورو هیوادونو کې نه ولا ګټې وي، نه ولا عزت وي، او نه هغه ارمان ته تاسو پکې رسیدای شئ لکه خپل وطن کې. نو هدف مې دا دی چې په دې خپل وطن کې پاتې شئ، په قانوني لارو باندې چې ځای که حکومت د هغې دپاره دی لارې درته جوړو، په غیر قانوني لارو باندې مه ځئ. ما خپله زنونه خرابوئ، ما مو مور پلار خرابه خفه کوئ، ما مو کورنۍ خفه کوئ، ما خپل زنونه بې ځایه رنه مړه کوئ، زړه مو درباندې بدیږي. یو پلو ته جنګونه دي، بل طرف ته مواد مخدر، بل طرف ته بېسوادي، بل طرف ته ځوانه چې ته عمرنه لاړ شي. د ستا ځواني برکت زور هم چې په دې وطن کې استعمال نه کړو، د ستا د ځوانۍ فکر هم چې په دې وطن جوړولو کې استعمال نه کړو، نو د وطن چا ته پرېږدو؟ بهرانیان هم کله پرېږدو، کله یې نه پرېږدو. نو دا مو مسؤلیت دی، ملي اسلامي وجداني مسؤلیت، چې د خپل ځوانۍ هغه فکر چې دی په دې خپل وطن کې.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو دوستانو، دا و د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د ځوانانو چارو معین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، همدارز